سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنې یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوې په تیر ځبان یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سره روان ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري حقوقو د ادعا او پاړه د حقایقو مندلوي څو احتمالي سرغړونکو په نخاو د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښنړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي راپور کوونکو د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کول ته لیوالتیا نه لري. د بخښنړیوال سازمان پر راپور کې د ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنیدو پر وروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه په یوه شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګیدلې چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چاره کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د عظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. په یونان کې د چهارشنبې په ورځ د دوو ریلونو د ټکر له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 500 ته رسیدلی دی. د ژغورنې ډلې لږ تر لږه 2 ورځې د ریل ګاډو په ماتو برخو کې د مړو لټون کاوه. د یونان د پولیسو ویاند پرون خبر اعلان ته وویل چې په پیښه کې 40 ټپیان شوي دي چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د چهارشنبې په ورځ د یونان په شمال کې یو مسافر وړونکی ریل یو بل بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د یونان خلکو د ریل ګاډو ترانسپورټ د ادارو په کمزوري مدیریت باندې اعتراضونه پیل کړل. خلک په پلازمینا تن کې له پولیسو سره په خوډه هم اوښتي دي. د خلکو د فشارونو په خاطر د ترانسپورټ وزیر لدن د استعفا ورکړه. ویل کیږي چې مظاهرې بل هم روانې وي. د لاریسا ښار چرته چې ریل ګاډي سره لګیدلې د تمځای مدیر د ټکر وروسته سملاسي ونیول شو او د بې پروايي له امله د ډیرو خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو تور پرې ولګېده. په یونان کې د دې خونړۍ پېښې اصلي لامل لا معلوم نه دی. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې چې په اوکراین کې جنګیږي وايي د دونیسک سیمه اړوند بخمود ښار تر کرابندې لاندې دی. د واګنر مشر وايي چې په یو ویډیوي پیغام کې وايي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوکراینی ځواکونه لدې خاره د وټلو یوازینی لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري د لدې خار څخه چې د ملیشي له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پاوز د نوول چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پاوز وایي چې ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله یې په شاتم بولې دي. او افغان سکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د ډبلیو بی ا د اتلولې پر کمربند لوبلري. د با سبا سهار د ډبلیو بی ال اوسنی اتل اتیرا کرام سره مخ شو چې د تایلند په کچو نمړی او په نړۍ کې و او یوم ځای لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قانون پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلا کې ویلي چې طالبان په سیستماتیک ډول باندې افغان نجونې او ښځو حقونه نقض کړي او دوی له ټولنې حذف کړي دي. آیا دا چې له ټولنې د ښځو حذفول د جرمونو د په کتار کې راتلی شي او که نه؟ دا به وړاندې په خپرونه کې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تر اوسه 4.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو په افغانستان کې بیا ماشومان ښوونځي ته نشي تللی.
ډوډۍ پیدا کوله نه سره له کراچواني کو نه ته بيخي کار ټول ورځ ګرځو اوس تم تم نه زه ودل کراچواني کو
له دې سره جوخت بیا په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې سرپنا او د درس لپاره ځای نه لري.
زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو.
له دې سره جوخت بیا په ګاونډي ایران کې د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوي دي. دا شوي د دې 100 تنو جرمونه څه وو چې اعدام شوي دي، دا به هم درته په خبرونه کې په راپور کې وایو. نو مطلب هم درته لرو. منځیان وایي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقونو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په اعلامیه کې طالبان تورن کړي دي چې په سیستماتیک ډول د افغانو نجونو او ښځو حقونه نقضوي او شواهد شته چې بشري جنایتونه هم کړي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو سره سم د افغانانو بشري حقونو ته احترام وکړي او ټول ګډونه حکومت چورکړي. تفصیل د امید سهر مال په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې د بشري حقونو د نقص په برخه کې په بیطرفه خپلواک او غیزمن ډول څېړنه او همکارۍ ته چمتو ندي. د سازمان نن د مارچ په 3مه یو اعلامیه کې لیکلي طالبان واک ته رسیدو وروسته په سیستماتیک ډول د افغان جون او ښځو حقونه نقص کړي. ترخوا د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي له قوله بشري جنایتونه یې کړي. په پنجشیر کې د مقاومت د ملي جبهې غړي په خپل سر ډول نیولي، وژلي او تر څنګ کې یو شمېر نورې سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي طالبانو په دې ټولو برخو کې نه یوازې دا چې څېړنې نه دي کړي، بلکې عاملان هم عدالت ته نه دي سپارلي. دا سازمان د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود خلکو وهل او تر خواهی د قصاص او اعدام د حکمونو عملي کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي له بشري حقونو د دې ډول سرغړونو د لامل او ماهیت د معلومولو لپاره اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د عدالت د تامین او پلي کېدو لپاره په بیړني ډول د دې میکانیزم جوړول اړین دي، څو شواهد راټول او هغه تحلیل او څېړل شي. د طالبانو مو د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې او په دوی د بشري حقونو د نقص او د بشري جنایتونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ازبکستان کې لیوی رسنۍ سره مرکه کې طالبان ملامت کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب او د همشموله حکومت د جوړولو په برخه کې له نړیوال ټولنې سره خپلې کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
که طالبان په دې تمه وي چې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، پوهیږي چې څه باید وکړي. د نړۍ په وختونو هم خبر دي. زما په اند د ازبکستان او ټولو اسلامي هیوادونو نظر هم همدا دی. اوس د دې هیوادونو مسؤلیت دی چې یو ځانګړی رول ولوبوي. کېدای شي چې د طالبانو لپاره زموږ او د نورو هیوادونو لو غوښتنو معنا لرونکي او مهم وي.
له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار سازمان او یو ډیر شمیر هیوادونو طالبان پړ ګڼلي چې د ټولو قوانینو خلاف افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو دا ټولې خبرې رد کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقونو شورا غوښتي چې د نړیواله قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي، خو د طالبانو به دې کار ته زمینه مساعده کړي. زموږ همکار خطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومن نه مطرح کړې ده.
چارواکو په کړو باندې ملي او بین ملي نظارت موجود وي، د دوی دغه کوم کړه چې دي دا وڅارل شي. مګر د دې په سوال کې چې تاسو وکړل چې آیا دې لپاره زمینه برابره ده یا نه ده برابره، زما په اند باندې همداسې وخت کې چې کله دغه جنایت ترسره کېږي یا قلم د دې ویره وي چې جنایت ترسره شي، نو په دغه وخت کې دا په کار ده چې که حتی زمینه ورته مساعده نه وي، برابره نه وي چې په دغسې یو میکانیزم باندې کار وشي. ځکه چې کله چې چارواکي په دې باندې پوه شي چې په آینده کې بیا د دغو کوم جنایت چې دوی که کوي که یې نه کوي هغه تر اوسه پورې معلومه نه ده، چې د دغه د جنایت کوم جنایت کوي او دغه بیا پاینده کې بیا محکمه کیږي، نو کېدای شي چې لاسنیوی وشي او مخنیوی وشي.
مومند صاحب، طالبان به داسې یو کار ته اجازه ورکړي په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوئ؟
زما په اند خو دا د فکر نه لرې خبره چې دوی داسې یو شی ومني. اول خو دا ده چې دوی دنیا په رسمیت نه دي پېژندلي، او کله چې څوک دې په رسمیت ونه پېژني هغوی بیا تا نه د داسې یو میکانیزم د جوړولو او رامنځته کولو غوښتنه کوي، نو دا ناشونې خبره چې دوی ورته غاړه کېږدي. مګر که په داخل کې کوم یو میکانیزم را جوړ شي او یا که دوی په آینده کې داسې یو شي ته غاړه کېږدي، دا به ښه خبره وي، ځکه چې نظارت د ښې دولتدارۍ یو مهم فاکتور دی چې باید شامل اوسیږي د دوی په کارونو کې.
مومن صاحب، په دې برخه کې نړیواله اجماع څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
ګورې، نړیواله اجماع خو زما په نظر باندې شته ده، مخصوصا غربي مملکتونه که تاسو وګورئ، که هغه اروپا ده که شمالي امریکا مملکتونه لکه کاناډا او د امریکا یا متحده ایالات دي یا استرالیا ده او نیوزیلینډ دي، دغه انګلستان، دا مملکتونه خو همیشه همغږي وي په دغسې کارونو کې. دلته بین المللي اجماع موجود لري، مګر ستاسو خبره لکه پخوا هم چې ویلې، د دې اجماع نه مهمه خبره دا ده چې آیا هغلته د دې لپاره شرایط مساعد دي که نه دي مساعد، او طالبان دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. چې ځواب یې هرومرو هم دا ده چې هغوی به اجازه ور نه کړي داسې یو شي ته، که یې ورکړي دا به ډېره ښه خبره وي.
خاطر پردیس و چې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومن سره د بخنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره خپلواک میکانیزم جوړېدو غوښتنه کړې وه خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نړۍ کې تر 4.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د بې وزلۍ، لوږې، په کم عمر کې د واده او نورو ګڼو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
نجیب 12 کلن افغان ماشوم دی چې د بېوزلۍ او د ټولنیز ملاتړ د نشتوالي له امله په کابل ښار کې کراچۍ چلوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې بېروزګاره دی او کورنۍ یې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نسیم یو بل 11 کلن ماشوم دی چې د هغه په وینا په یو غریبه کورنۍ کې ژوند کوي، او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله شپې وږی ویده کیږي.
شپې ډوډۍ خوړل، ډوډۍ نه لرو، مکتب، قلم، کتابچې نه لرو، موږ دولت نه غواړو چې کومک موږ سره.
دا په داسې حال کې دی چې د کار نړیوال سازمان یا ILO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف راپور ورکوي چې په نړۍ کې له 1.4 میلیاردو څخه زیات هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د فقر، لوږې، په کم عمر کې واده او نورو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې ټولنیز ملاتړ ته لاسرسی نه لري مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې په دې موده کې د نړۍ په هره سیمه کې د ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې پروګرامونه کم شوي دي. د ملګرو ملتونو اژانسونو خبرداری ورکړی چې ماشومانو ته د کافي ټولنیز ملاتړ نه ورکول دوی له بېوزلۍ، ناروغۍ، ناسمه تغذیه او د ماشومانو د ودونو د خطر زیاتوالي سره مخ کوي. دوی ویلي چې ماشومان د لویانو په پرتله په دوه چنده بېوزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ډېر زیانمنونکي ماشومان لري، خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ماشومانو کره شمېر نه دی معلوم. د یاد وزارت د اطلاعاتو او اړیکو ریاست غړي یونس صدیقي ازادي راډیو ته د بېوزلو کورنیو ماشومانو لپاره د دوی د ملاتړ پروګرامونو په اړه وویل.
مزامینو تقریبا 2000 نفر
تر اوسه 2000 داسې ماشومان سری میشت تماریف شوی او مرستي تر لاسه کړي او همدارس په ولایتونو کې لدوی سره مرستي تر سره کیږي لکه ژمنی کالی او یا هم د نقدو پیسو په ورکولو لدوی څخه ملاتړ کیږي.
هغه زیاته کړه چې 2000 پی سرپرست او یتیم ماشومان په پرورشګاهو کې د روسنې او ملاتړ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ ماشومان په افغانستان کې یو له ډېرو زیانمنونکو ډلو څخه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس به ګوندی ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلې وایي چې ایران په وروستیو دوو میاشتو کې نږدې سل تنه اعدام کړي. تفصیل په راپور کې.
د بشري حقونو دو نه حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه څلور نوي تنه اعدام کړي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی شي. د بشرې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوو مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس راس شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایله تر اوسه لږ تر لږه یو اهوازی عرب، 14 کردان او 14 بلوچستان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي او لسکونه نور په سزاو محکوم کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوی راپورونه ناسم وبلل. د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوی نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نارینه او محصلینو لپاره د پانتونونو د فصلنی سمستر د پای لیلان وروسته یو شمېر ښځینه محصلانې د طالبانو د پریکړې د خواشینۍ وړ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ما منتظر ازی بودیم که دوباره اعلان شود تا در دانشگاه برای دختران باز شود، ولی متاسفانه ما فعلا شاهد هستیم که تنها اجازه برای پسران داده شد. جای تاسف است چون وقتی که حکومت
دا د کابل پانتون محصل ده چې اوس پانتون ته د تاګ اجازه نه لري. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي په تمه وه چې د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره به د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. د ازادي راډیو ته وویل
ما منتظر از بودیم که دوباره
چې د اعلان شي د پانتون دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. خو له بده مرغه چې موږ فعلا د دې شاهدان یو چې اوازې هلوکانو ته اجازه ورکړل شوه. کله چې ویل کېږي چې حکومت اسلامي دی او ټول اوامر یې د اسلام مطابق دي، نو باید ټول اړخونه یې پام کې ونیول شي. داسې نه کېږي چې اوازې یوې برخې کې اسلام پام کې ونیول شي. یوه بله برخه زده کړه او پوهه ده. تعلیم او تربیه ده چې پر ښځو او نارینه وو فرض ده.
علم و دانش از تعلیم و تربیه است که بر زن و مرد فرض ده.
یو بل انجلی چې هم نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت سره برابرې طرحې سره به دوی ته اجازه ورکړل شي، خو ژمنه یې عملي نه کړه. هغې زیاته کړه
دوی دا وویل چې د تر نوي تعلیمي کاله پورې به دوی داسې شرایط آماده کړي چې په نجونې هم وکولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی به ډېر ژر بېرته د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي. خو دا درې میاشتې چې دوی کله تېرې کړې، نو په دې هیله چې د نوي کال په شروع کې دوه سره او د نوي تعلیمي کال په پیل سره به دوی خپل پانتونونو ته ځي، خپل درسونه ته به ادامه ورکړي. خدا چې دوی بیا هم د نجونو په اړه کوم پریکړه نه ده کړې، دا ډېر د خواشینۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي حمل یا کب میاشتې په 15مه به د سړو ولایتو سمسترونه پیل شي او یوازې هلکان او محصلان کولی شي د پوهنتون درسونه ته حاضر شي. د طالبانو دې پریکړې د نجونو محصلانو تر څنګ د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د اصلي او مقتدر غورځنګ مسؤوله مونسه مبارز وویل طالبان په دغه ګامونو خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي.
اقدامات طالب یک اقدام سیاسی هست.
د طالبانو ګامونه سیاسي دي، دې ګام کې هم د دوی سیاسي غوښتنې دي چې لا نه دي ورته رسیدلی، او عبارت دا دی چې د دوی استازي په ملګرو ملتونو کې په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان پلب شوي پیسې دوی ته ورکړل شي، حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. یو یې هم له حقیقت ته نه دي رسیدلی او کومه پایله یې نه ده ترلاسه کړې. د دین، مذهب او فرهنګ موضوع له یو بل څخه جلا موضوعګانې دي. هغه څه چې طالبان غواړي عمل یې
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو نجونو ته د زده کړو او په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل دا د هغو ژمنو خلاف دی چې طالبانو له خلکو سره کړې وي، او دا د امریکا او د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغېز لري. نت پرایس زیاته کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد بې له افغانستان نجونو او ښځې له زده کړو نه دي منې کړي.
We are watching very closely to see
چې د روانې میاشتې په اخر کې کله چې ښوونځي پیل شي نو څه به وشي. موږ د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو او د طالبانو له حکومته غواړو چې ښځو او نجونو ته د زده کړو په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړل خلاف د هغو ژمنو دي چې طالبانو له خلکو سره کړې وي. دا پریکړې د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغېز لري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې وویل اوس مهال نجونې او ښځې اطاعت ته مکلف دي. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او ځواکمنتیا دفتر په یوه ټویټ کې لیکلي وو یو کال کېږي چې نجونې له عالي او متوسطه زده کړو محرومې پاتې دي، درې میاشتې کېږي چې ښځې په نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منې دي، او له یو کال ډېر وخت کېږي چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د حذفول ادامه مالری. طالبان له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته لتک منی شوي دي، او د نورو محدودیتونو تر څنګ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې ښځو ته په غیر دولتي ادارو، پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم له کار کولو منع شوي.
له دې سره بیا په نورستان کې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو له نشتونه شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ښوونځي زده کوونکي وایي د سرپنا نشتون ترې درسونه پاتې کړي دي، او په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې پر زده کړو بوخت وي. کله چې باران شي نو هم یې جامې لمدیږي او هم کتابونه چې ډېری وختونه یې د کتابونو د شلیدو سبب کېږي. د دواب ولسوالۍ دوه تن زده کوونکي:
زما نوم کامران. زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو. مونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
زه زینب د دواب ولسوالۍ د کورګل کلي اوسیدونکی یم. زمونږ په کلي کې د مکتب تعمیر نشته. شین آسمان لاندې مونږ درس وایو. بعد و باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدیږي.
د نورستان د نورو ښوونځیو زده کوونکي هم ورته ستونزې ګالي. د نورګرام ولسوالۍ زده کوونکي محمد صابر او سباون:
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختې او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین آسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، او کومو ته چې په تېرو کلونو کې کومې ودانۍ جوړې شوي هغه هم معیاري نه دي او زیاتي نیمه کاره پاتې دي. مولوی نعمت الرحمن:
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
په یاد ولایت کې اړوند مسولین وایي کوښښ کوي چې په نوي پیل کېدونکي لمریز کال کې یو شمیر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او د لنډ مهال لپاره د ستونزې هواري لپاره یې خیمې راوړي او هغه به ښوونځیو ته ورکړي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوي تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
ټول مکاتبو لپاره پلان کې لرو چې تعمیرات ورته جوړ شي. راتلونکي کال لپاره کېدای شي موږ لسونه تر شلو پورې تعمیرات جوړ کړو. دومره امکانات راځي لکه اول کار په دې باندې کوو چې تر 50 کې پورې جوړ شي. د وزارت د لارې کوشش کوو دغه تعمیراتو برخې ته رسیدګي وشي. څنګه چې د یونیسف نړیوالې ادارې لخوا سویډن سره هم موږ په جریان کې تعمیرات په برخې کې نورستان کې کار وکړي. تقریبا تر 50 پورې مکاتبو لپاره موږ خیمې راوړې دي.
په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې پخوا پکې د 10,000 نجونو په ګډون 30,000 زده کوونکو زده کړې کولې، خو له کومې ورځې چې طالبانو له شپږم له لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو ښوونځیو ته تګ بند کړی دغه شمیر راکم شوی دی او له تعلیم بې برخې شوې نجونې بیرته د ښوونځیو د پرانیستلو په هیله کورونو کې ناستې دي.
آزادی رادیو ډاٹ کام.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. هلته د سیخ ګول تولیدات ډیر شوي دي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا د کندهار ښار په ختیځ شورندام صنعتي پارک کې د اوسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګول سیخ د تولید کارځای دی. دلته لکار لویدلې اوسپنه له راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د 10 میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 تنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید سوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهاره د واردېدونکي تعمیراتي سیخ مخه نیولې ده، خو د برېښنا کمښت یې لا هم په وړاندې ستر خنډ دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار ته راټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارنګو دا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا او انګلارنګو سیخ ګولو د افغانستان ټولو ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. د اوس دپاره تقریبا 10 تنه تولید لرو او که برق سم سي زموږ تولید به 80 تنه سي او بهرني توکي چې دي لکه انګلارنګو سیخ ګول دا اوس خاص نه راځي.
د اوسپنې ویلې کولو په دغه کارځای کې دا مهال 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونې کارکوونکي وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټولې چارې خپل افغانان مخته وړي. کارکوونکي د وزګارتیا له منځه وړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلق زیات کار کوي نو رنگ رنگ بخشو کا خدای سره هلته اوسمنه شیر په ملي کېږي او دغه څخه د بلو جوړې زګر ترازی په دغه کې سره زارنج جوړې د خان جوړې مای چې هر سره د افغانستان د کندهار هر تجارت به د افغانستان په کندهار کې د 10 فابریکې پالې کې چې خلکو ته نو سره کار زنه برابر کړي.
کارګر نو د وښ ټول افغانان دي، زیاتره مصر افغانان دي، په خاصه توګه پاکستانیان یا نور کسان بلګیا و هغه اوس نه ستر استر ډېر کم دي کوي یا دانه یا دوه درې پسې کې نور ټول خپل افغانان خلک مل لګیا دي. راسته
په عین وخت کې د کندهار صنایع او معدن خونې مسولان وایي دا مهال په دغه ولایت کې 15 د اوسپنې ویلې کولو فابریکې شته چې ټولې ګول سیخ تولیدوي. د دې خونې مشر سید سرور امانی وایي د پخوا په پرتلا کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي، خو کچېری د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل شي دغه تولید به نور هم زیات شي.
متاسفانه د بټ نشتون د څه ټکنې کړې دي، د ستونزې کړې ده. موږ کارخانه الحمدلله ټول افغانستان ته وسپنه ورکوي، سخی ګول ورکوي، حتی موږ داسې هم کړي دي چې موږ صادرات هم د دې وسپنې درلودلې دي. انشاءالله رحمان امید لرو که چیرې د برق ستونزه محل سي انشاءالله دغه سکتور مو وس هم خود کفا دي، ډېر به پر ځان متکی سي او موږ به بهرني هیوادونو ته صادرات ولرو.
په کندهار صنعتي پارک کې دا مهال 250 فابریکې شته چې 130 فعالې او نورې د برېښنا د نشتوالي له امله بندې دي. په دغو فابریکو کې پنبه، غوړي، کنجاره، صابون، یخ، د کاټن لپاره کاغذ، پلاستیکي پایپونه، خوراکي توکي، غیر الکولي مشروبات او نور تولیدیږي چې شاوخوا 15,000 کسان پکې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړي